د سهار لس بجې د تاسو ازادي راډیو ته ورشيست. بلې او ساته خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځنګړې سوي په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. د افغانستان د دولت هیئت چې په قطر کې په مذاکرو بوخت دی لمن دي چې له طالبانو سره به پر اوربند سلا وسي. تر خبرونو د دې او نورو مطالبو تفصیل اوریدلی سي. دفاع وزارت وایي چې طالبانو له مذاکرو سره سم خپلې حملې زیاتې کړې دي. په ننګرهار کې یو 2500 کلن پخوانی زندان کشف شوی دی. امریکا پر څو ایراني وګړو بندیزونه ولګول. د تیرو څو ورځو له نښتو وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو د سولې د خبرو له پیلېدو وروسته خپلې حملې زیاتې کړې. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان پرون ازادي راډیو ته ویل چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په دفاعي حالت کې هم طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه د سولې پروسې ته د درناوي په خاطر په فعال دفاعي حالت کې د خپل ځان او خپلو خلکو د دفاع لپاره د طالبانو حملې شندوي او هغوی ته درنه مرګ ژوبله هم اړوي. د طالبانو مرګ ژوبله هم زیاته شوې ده.
د افغانستان د دولت او طالبانو پلاو د وږي اسمبلی پر 22مه په قطر کې د سولې خبرې پیل کړې. خو له هغې ورځې راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې درنې جګړې وسوې چې په لړ کې درنه مرګ ژوبله هم پېښه شوې ده. پرون د ننګرهار چارواکو د طالبانو او دولتي ځواکونو په نښتو کې د شلو دولتي سرتیرو او 9 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ. په کندوز، تخار او نورو ولایتونو کې هم دولتي سرتیري طالبان او ملکیان وژل شوي دي. افغان چارواکي د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یو مهم قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت وایي طارق آریان ازادي راډیو ته ویل چې د دغو عملیاتو په لړ کې د کابل لپاره د طالبانو د سری قطعې مرستیال او یو بل قومندان وژل شوی.
ګډو امنیتي ځواکونو په سروبي ولسوالۍ کې هدفمند عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د کابل ولایت لپاره د ترهګرو طالبانو د سری قطعې مرستیال غیرت الله چې په ملا سنگین مشهور دی لیوا بل قماندان صلاح الدین صادق سره یو ځای وژل شوی.
شغلی آریان زیاته کړه چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لس تنه نور طالبان هم ټپیان سوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د ننګرهار چارواکي وایي چې افغان لرغون پوهانو د بودیزم له دورې پاتې یو زندان چې شاوخوا 2500 کاله مخکې جوړ شوی موندلی. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یو بیان کې د سره رود ولسوالۍ په سبزآباد سیمه کې د دې لرغوني ودانۍ د موندلو خبر ورکړی. د بیان له مخې زندان په یوه ژوره سیمه کې جوړ شوی چې دروازې نه لري او له هغه ځایه د خټینو لوښو ټوټې هم ترلاسه شوي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت معین رسول باوري ازادي راډیو ته وویل چې په سبزآباد کې له 3 کلونو راهیسې کیندنې روانې دي او په لړ کې ډېر ارزښتمن آثار ترلاسه شوي. شغلی باوري د بودایي دورې د دې زندان د څرنګوالي په اړه وایي.
داسې یو اتاق دی چې ګمان کېږي چې دا باید د خلکو د قید کېدلو او تعذیب دپاره کارول شوی وي. د دې تر څنګ نور زغرې چې د 2000 کاله د مخه زمانو پورې اړه لري او داسې نور شیان.
د چارواکو په وینا لرغون پوهانو له زندان سره په څنګ کې یوه خونه چې 14 متره اوږدوالی او 4 متره بر لري او په 3 دورو کې درغونې چارې پکې ترسره شوي هم موندلې ده. د امریکا د خزانې وزارت د ایران د هکرانو پر یوې ډلې یوې تش په نامه کمپنۍ او له 45 زیاتو کسانو نوي بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د خزانې وزارت وایي دغو افرادو او موسسو د مخالفانو خبر اعلانو او د تورستي شرکتونو د ځپلو په کمپاین کې برخه درلوده. د امریکا د خزانې وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې دغو موسسو او افرادو د تیر یو کال په لړ کې د ایران د استخباراتو وزارت او امنیت په استازیتوب دا کار کاوه. د بیلاروس د اپوزیسیون مشره سویتلانا تسیخانوفسکایا به نن د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته د ویډیو له لارې وینا وکړي. اروپایي ټولنې د تیرې میاشتې له ټاکنو وروسته د مظاهراتچیانو په وړاندې د حکومت پر ځپونکو اقداماتو د عاجل بحث غوښتنه کړې وه. اروپایي ټولنې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له مشرې میشل باچلا غوښتنه کړې چې په بیلاروس کې روان وضعیت په دقت وڅاري. په بیلاروس کې د اګست میاشتې د 9 ولسمشري ټاکنو وروسته چې په نتیجه کې ولسمشر الکساندر لوکاشینکو ګټونکی اعلان شو، په زرګونو کسان د مظاهرو پر مهال نیول سوي، په سلګونو نور د پولیسو لخوا وهل سوي او د شکنجې پراخ راپورونه خپاره سوي دي. د بیلاروس اپوزیسون او لویدیز ادعا کوي چې لوکاشینکو له درغلیو د ډکو انتخاباتو له لارې خپله 16 کلنه واکمني وغځوله. په نړۍ کې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د مثبتو پیښو شمیر پرون پنجشنبه تر 1.5 میلیون واوښت. د امریکا متحده ایالاتونو، هندستان او برازیل د دغه وایرس او په دې وایرس د مړو د شمیر له پلوه د لیست په سر کې دي. بلخو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په اروپا کې د کورونا وایرس خپرېدل د خبرداري تر حده زیات سوي دي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون ورکول سوي ارقام د دغه وایرس د ټولو پیښو نه دي، ځکه ګڼو کسانو معاینات نه دي کړي او په ځینو نورو کې د دې وایرس یا کووید 19 ناروغۍ متفاوتې نښې رابرسېره سوي دي. لاس بجې او شپږ دقیقې سوې. د دولت پلاوی وایي هیله لري چې له طالبانو سره به د اوربند په اړه موافقې ته ورسیږي. په همدې حال کې تمه ده چې د دواړو خواوو د پلاوو ترمنځ خبرې د شنبې په ورځ بیا پیل سي. احمد تکلو نور تفصیل.
که څه هم د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ خبرې تر اوسه یوازې پر تخنیکي مسایلو متمرکز دي، خو د افغانستان د دولت د پلاوی ویان نادری ویلي دي چې له طالبانو سره پر اوربند موافقې ته هیله مند دی. هغه دا څرګندونې د قطر له تلویزیوني شبکې الجزیرې سره په مرکه کې کړي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکشي پلاو ترمنځ د طرزالعملونو په اړه خبرې پرون د شپې تر ناوخته پورې له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدې. ښاغلي نادری مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د دواړو خواوو ترمنځ د اختلاف موارد ډېر نه دي. هغه هیله څرګنده کړې وه چې د ده په وینا یو دوه اختلافي ټکي به هم ډېر ژر حل شي، خو پرون شپه ناوخته د دولت د مرکچي پلاوي غړي حبیبې سرابي ازادۍ راډیو ته وویل خبرې ښایي د جمعې په ورځ له یوې وقفې وروسته د شنبې په ورځ بیا پیل شي.
جمعه است، فکر نمی کنیم که ما مجلس داشته باشیم. بخواب ما گچی که حاضر هستیم.
میرمن سرابی وی جمعه ده، فکر نکوم چه غنده وشی، که چه هم موک چمتویو، خو مقابل نوری خیر رخصتی وکړي، ځکه د هغوی کورونه دلته په قطر کې دي. د شنبه پر ورځ به یقینا غونډوي، د تماس ګروپ به بیا هم سره وګوري او پر پاتې مسایلو به خبري وکړي.
باقی مونده صحبت خاط کردن.
په هیواد کې د سولې د ټینګښت په هدف په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې د وږي په 22مه نیټه د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پیل شوې، خو له هغې ورځې تر اوسه د تماس ډله چې د دواړو خواوو استازي پکې دي د غونډو د طرزالعملونو او کاري اصولو په اړه بحثونه کوي. میرمن سرابي وویل پر دې مسایلو له موافقې وروسته به د غونډو پر مهال ویش او اجنډا خبرې وشي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هیله څرګنده کړې چې د افغانانو ترمنځ خبرې به بریالۍ شي. ښاغلی پومپیو د وږي په 16مه له فاکس نیوز تلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل نور نو هغه وخت را رسېدلی چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. ښاغلی پومپیو وویل سوله به افغانانو ته دا فرصت په لاس ورکړي چې خپل هیواد بیا ورغوي.
It's time for peace. I think every Afghan recognizes that, whether they're in the north.
پومپیو وای هغه وخت را رسیدلی چې باید سوله وشي. زه فکر کوم هر افغان که په شمال کې دی که په جنوب کې، که د افغانانو په ائتلافونو کې دی او که د طالبانو په لیکو کې، ټول همدا وایي چې دا جګړه پوځي حل لاره نه لري او هغه لاره له کلونو راهیسې بې نتیجې وه. نو ځکه هیله من یو داسې یوه سوله او پخلاینه وشي چې یو ځل بیا به افغانستان ته دا فرصت ورکړي چې خپل اقتصاد ورغوي، فرصتونه رامنځته کړي او د هر افغان بشري حقونه خوندي کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې په قطر کې روانې خبرې به څومره وخت دوام وکړي، خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلی دی چې د افغانانو ترمنځ خبرې به ستونزمنې وي او ښایي ډېر وخت واخلي.
ومردل چې په قطر کې د دولت پلاوی وایي هیله من دی چې له طالبانو سره به د اوربند په اړه موافقې ته ورسیږي. بلخوا د دفاع سرپرست وزیر وایي په قطر کې د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو له پیل سره جوخت وسلولو طالبانو په افغانستان کې خپلې حملې زیاتې کړې دي. اسدالله خالد پرون په لغمان کې ویل چې په دغو حملو کې طالبانو ته 2 برابره زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده. سهارګل امیرزی راپور لري.
د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد، د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی او په افغانستان کې د غوث ملاتړ قومندان سکاټ میلر په داسې حال کې لغمان ته سفر کوي چې د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه او پر امنیتي پوستو بریدونه زیات شوي دي. که څه هم د لغمان له ملکي او نظامي مسؤلینو سره د دوی ناسته د بندو دروازو تر شا وه، خو د ورځې په وروستیو کې د ملي دفاع وزیر اسدالله خالد له رسنیو سره په خبرو کې یوازې وویل چې لغمان ته یې د سفر موخه پر امنیتي ارزونې سربیره د امنیتي اقداماتو او له ځایي مسؤلینو سره د چمتووالي خبرې وې. خاغلی خالد وویل چې په دوحه کې د افغان حکومت او د طالبانو مرکچی پلاوو د خبرو له پیل سره د طالبانو بریدونو زور اخیسته، خو په خبره چې له خپلو خلکو او خاورې دفاع کړي او بریدونه یې له ماتې سره مخ کړي دي.
ولی متاسفانه چې بریدونه ډیر شوي دي، تلفات دواړې خواوې لرو، په ټول افغانستان د ټول افغانستان په کچه دښمن تلفات په مراتبو دوه ځله لا درې ځله زیات وي. کچیرې دا حالت دوام وکړي، د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې پوره وړتیا لري چې د دې وطن له انجن لویست لویست خاورې نه دفاع وکړي.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ قومندان سکاټ میلر که څه هم رسنیو ته داسې ډیر څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې د بین الافغاني خبرو په جریان کې وروستیو نارامیو او مرګونو پیښو خواشینی کړی، خو په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې روانې خبرې له نږدې څاري او تمه ده چې ښه پایله ولري. په ورته مهال د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د مهترلام ښار لا ډډمن امنیت په موخه یې د لغمان پولیسو ته هدایت کړی چې د ښار امنیت سربیره د ولسوالیو امنیت او امنیتی کمربندونو پر اخوالی ته هڅې جدي کړي. د کورنۍ وچارو سرپرست وزیر د لغمان پولیسو د لا تجهیز او د هر اړخیز پاملرنې ډاډ ورکړ او د نورو اقداماتو خبره وکړه.
او په عین حال کې مونږ په دې خبرې وکړې چې د طالبان چې څه برنامه نیولې چې ماینونه او دا وژنې او دا چسپکی ماینونه دا چې ملکی کسانو ته مرګ جوړه اړي، په دې په حق له د پولیسو څخه امکانات او څه تیاریانې دي، په دې باندې هم اقدامات شوي دي او هم لار خونې وشوي.
که څه هم وسلوالو طالبانو د دغو چارواکو د سفر او څرګندونو په اړه تازه لاس نه دی ویلي، خو په روانه میاشت کې په لغمان کې پر یو شمېر امنیتي پوستو د بریدونو مسؤلیت منلی او ګڼو افغان ځواکونو ته یې د زیانونو اړولو ادعا کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو مجله په یو راپور په سیاوره د لسې د کابل په شمال کې یو پخوانی پوځي سرخوږی جوړ کړی دی. دغه 23 کلن سړی لسکونه جنگیالي لري چې د شکردرې ولسوالۍ امنیت د طالبانو په ګټه له خطر سره مخامخ کړی دی. رحمت الله افغان د دغه طالب قومندان فعالیتونه او پخوانیو کړنو ته کتنه کړې.
په قطر کې د بین الافغاني خبرو د پیل په درشل کې طالبانو د کابل په شمال کې جګړه توند کړې او له شکردري ورسوالۍ نه لسګونه کورنۍ کابل ته کډواله سوې. افغان دولتي چارواکي وایي چې د کابل ښار په 10 کیلومتره د شکردري په ولسوالۍ کې د طالبانو فعالیتونه نه یوازې د پلازمینې لپاره یو خطر دی، بلکې دولتي تاسیساتو ته لکه د ابګردان او شاروس بندونو لپاره یو جدي ګواښ ګڼل کیږي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د افغانستان ملي اردو له شکردرې ولسوالۍ د طالبانو د شړلو لپاره پوځي عملیات وکړل. په هغه وخت کې د افغانستان دفاع وزارت اعلان وکړ چې د دغو عملیاتو په لړ کې یاد ولسوالۍ له طالبانو پاکه کړې، خو اوس لیدل کیږي چې په شکردرې ولسوالۍ کې طالبان لا هم فعال دي. اوس پوښتنه دا ده چې د دغو فعالیتونو تر شا د چا لاس دی. دغه کس د ملي اردو پخوانی سرتیری دی. حکیم الله یو وخت د ملي اردو سرتیری و او بیا د پولیسو مامور سو چې د حکومت له لوري له زندان وروسته نوموړي پاکستان کې دیني زده کړې وکړې او کله چې کابل ته راستون سو په شکردرې ولسوالۍ کې د طالبانو د قومندانۍ مسؤلیت په غاړه واخیست. حکیم الله شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې خپل فعالیت پیل کړ. د شکردرې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د حکیم الله تر قومندې لاندې کسان په سړکونو کې د ماینونو په یښودلو او په افغان ځواکونو د حملو په پلانولو مصروف دي، له خلکو اوشر او زکات اخلي او د شپې فعالیتونه کوي. ازادي راډیو وتوانېده چې له حکیم الله سره د واټساپ له لارې خبرې وکړي. نوموړی ادعا کوي چې شاوخوا 150 جنګیالي لري. د کابل چارواکي حکیم الله په ځینو مهمو پیښو کې په لاس درلودلو تورنوي. د کابل والی حکمت الله د کابل امنیت ته لګواښ سربېره تورنوي چې نوموړی پلان لري چې د شاروس بنوال وزوي.
د څو وروستیو کلونو یو لوی لاسته راوړنه د شاه واروس بند دی چې کار یې پای ته رسېدلی او ټاکل شوی چې د اوبو ذخیره کول یې پیل شي. څو ځله طالبانو هڅه کړې چې ځانونه بند ته ورسوي. قاري حکیم الله د شاه واروس بند لپاره یو ګواښ دی. په یو عملیاتو کې له 100 کیلو ګرام زیات چاودونکي مواد نیول شوي. دا ښکاره کوي چې قصد لري شاه واروس بند والوزوي او یې تخریب کړي.
خو حکمت الله وایي چې نه غواړي دغه بند والوزوي.
هغه د تبلیغات کوي حیدری والی د کابل، نو که زه وغواړم چې زه دا بند له منځه ویسم نو زه د بند سره په یو کیلومتری کې قرار لرم، نو زه دغه نن شپه هم دا بند په بل مخ اړوم، نو زه کار ورسره نه لرم، دا تبلیغات دي.
د حکیم الله اصلي نوم حکمت الله دی چې د ملي اردو پخوانی سرتیری و. په شکردري ولسوالۍ کې زیږیدلی، 28 کلن دی، واده یې نه دی کړی او تر نهم ټولګي پورې یې زده کړې کړي. د افغانستان د دفاع وزارت د ملي اردو د دغه پخوانی سرتیری د سوابقو له ورکړې ډډه کوي. خو د ملي اردو سرچینې وایي چې حکیم الله له یو کال زیات د افغانستان په ختیځ کې د 201 سیلاب قلی اردو د مینپاکۍ په برخه کې دنده ترسره کوله. حکیم الله چې په 1993 کال کې په کابل او بلخ کې د ملي اردو په تعلیمي مرکزونو کې پوځي زده کړې کړې، ننګرهار کې کار پیل کړی، خو د طالبانو په ګټه د تبلیغاتو په تور نیول سوی وو او وروسته دوه میاشتې بندې تیر کړی. د حکیم الله یو ورور تر څو میاشتو وړاندې پورې د ملي اردو په لیکو کې په دنده مصروف و. نوموړی شاوخوا څلور اونۍ وړاندې د ملي اردو په عملیاتو کې له ورور سره د همکارۍ په تور په شکردرې ولسوالۍ کې د حکومت له لورې ونیول سو. مختار ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې د پوځي ماموریت په وخت کې باور درلود چې د ملي اردو د وژل سوي سرتیري جنازه باید ونسي. حکیم الله له ازادېدو وروسته له طالبانو سره اړیکې ونیولې. په عین حال کې په لوګر کې پولیس شو. نوموړی په 1990 کال د جوزا په میاشت کې لوګر ته راغی او د لوګر د دیناو په کلي کې د سیمه ییزو پولیسو د پوستې قومندان و. د لوګر د پولیسو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې حکیم الله په همدې کال د جدې په میاشت کې یوه پوسته سره له 8 پولیسو طالبانو ته تسلیم کړه. د امنیتي سرچینو د طرزالعمل په اساس هیڅ امنیتي بنسټ نسي کولی چې د بل بنسټ سرتیری له ترخیص پرته استخدام کړي. حکیم الله له اردو ترخیص نه دی اخیستی، بل د طالبانو په ګټه په تبلیغ تورن و، نو بیا ولې په پولیسو کې استخدام سو؟ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ازادي راډیو دغې پوښتنې ته ځواب ورنه کړ. اما د لوګر د پولیسو سرچینې ازادي راډیو ته وویل په هغه وخت کې داسې سیستم نه و موجود چې ښکاره کړي چې دغه کس په پولیسو او یا نورو بنسټونو کې د کار مخینه لري او که نه. د کابل والي محمد یعقوب حیدري د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې د حکمت الله استخدام غیر قانوني بولي. او چې دغه پخوانی سرتیری د کابل شمال ته په سرخوږي بدل سوی، دولتي مسؤلین په دې اړه څه وایي؟ د شکردري ولسوال ګوهر بابری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حکمت الله ورسره کسان پټ ګرځي، ډېر ژر به په هغه لرې پرتو سیمو کې چې نوموړی تګ راتګ کوي تصفیه شي او حکومت به ونیول
شي. د حکمت الله ورونو مختار او یونس ازادي راډیو ته وویل چې د حکمت الله کورنۍ د دولت طرفدار ده او له طالبانو سره د نوموړي په یو ځای کېدو ناخوښه ده. مختار د ملي امنیت له زندانه ازادي راډیو ته وویل چې نوموړي چې له دولت سره کار کاوه د خپل ورور له لوري په مرګ واخل کېده.
ازادي راډیوي مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنه مو پيوشمیر هنري او ادبي مسایلو راخولي کړي. د خبرونې ځانګړی راپور مو خزینه سنگارتو کی وخی ته ځانګړی کړی دی.
او یو رقم بهو به ملوی دغه به مضبوط او کلک او دا بنګ دي سوبدو وګدو لاس پکې نه کول ډکو یو ځانه به خلکو چول.
په هنر جاج کې ل چړنوال محمد نبی صلاحي سره د سریزې لیکنې په میتودولوژي غږیږو.
نو تیوریک بنسټ یې دا ده چې سریزې به د اثر په برخه سده په سر کې راځي په دې برخه کې لیکل کیږي او دیگه کتاب دلیکلو مین هدف او غایه
په فنکار کې د عرفان احمد جی سره د هغه په فن خبرې کوو.
زما لوړکوالینا ل شعر ترانو هنرونو سره علاقه ولا دغه علاقه به سول چې ز
بزرپانه کې به د ماشومان لپاره د مرغاوی او ګیدړی کیسه واوري.
اے خدایا، تا خلمان زمان نیازبینه واخسته، ما هم ور پسې ور مړکه. اے خدایا، ز نور ژوند نه غواړم.
او په ورخمین خیال کې به حالات ته ویل شوی نظم واوري. خامخ د تلویزیون په پرده ګورم بم الوتې د خوانزي پر ماشومان او ببل کلی کې چاپه د يرغلګرو سکرین نیولې ده د میندو جړاګانو د طالب پلاس کې تک سپین تورا انتقام اخلی د ژوند له ګناهونو د اسلام په ننګ راوتی میړنی دی او سرونه پرې کوي خپل ورونو.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور.
تیرونه د آزادی رادیو د پخوانی خبریال جان آقا الکوزی د مړینې پنځم تلینو. هغه کلونه کلونه له آزادی رادیو سره د خبرونو د پروډیوسر او ژورنالیست په توګه کار وکړ. جان آقا الکوزی په 1446 هجری لمریز کال د ننګرهار پر روداتو ولسوالۍ کې زیږیدل او د کابل پوهنتون په انجینری پوهنځي کې زده کړې سرته رسولې وي او د ماسټری لپاره په تایلند کې وخت تیر کړو. الکوزی د افغانستان په ملي رادیو ټلویزیون کې ډېر موده نتاقي کړی وو او بیا کاناډا ته مهاجر شوی وو. جان آقا الکوزی په کاناډا کې هم له مطبوعاتو سره همکاري کوله او د افغان کډوالو لپاره د مرستې په پروګرامونو کې فعال وو. الکوزی په 1421 هجری لمریز کال له ازادي رادیو سرکار پیل کړ او بلاخره 15 کال وړاندې د سنبلی په 24مه یله دین نړۍ سترګې پټې کړې. نوموړي د ګوتو په شمیر شیرونه هم لیکلي دي خو له مهاجرت وروسته یې تر ډېره له رسنیو سره کار کړی. د رادیو مجلې نننې ګڼه د اروخاد جان آقا الکوزی روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې ننګرهار ته ځو. خوشحال بابا وایي چې له چا نه حقه له مرګه ویره ده، دا چارک ګوري هر ګوري غوره ده، زرګر وخې مات کا اوګی کسازه، لا تر وخی نه اوګی بهتره ده. آیا وخې پیژنې؟ دا چې وخی څه دی، په کومو مناسبتونو کې کارول کیږي او یا دا چې اوس یې هم مېرمنې کاروي او که څنګه؟ تفصیل به د ازادي رادیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد په رپورت کې واوري.
په پښتني کلتور کې د خزینه سینګار توکو څخه یو هم د لاس کړی وه چې په لږ توپیر سره به په بېلابېلو نومونو لکه وخي، باهو او د سپینو زرو بنګړي باندې یادېدله. کلونه پخوا به د سپینو زرو همدا کړی د ناویانو د سینګار برخه جوړوله، خو اوس یې ځای په ډېر توپیر سره د سرو زرو بنګړو نیولی دی. کله چې مو د یوې سپین سرې افغاني مور څخه د لاس د کړی په اړه وپوښتل، هغې راته وویل
پخوا دغه د سپینو بنګړو او غمي پکې ایښو، ناویل له بیغه چول به اوګان به د سپینو ټیکه به مو بیر سرو راووتله، او دغه وخت کې اوس دغه شی نه نشته دی. پخوا په وخت کې دغه شی نه مونږ به کارول، او یو رقم به او به ملوې دغه بیر مضبوط او کلک، او دا بنګړي چې اوږده اوږده لاس پکې نه خون ډکو، یو دانه به خلکو اچول، څغه شی نخلای شو نشته سره نه و دغه شی به جوړول ولا نه په وختونه تیرول.
یو ځوان نجلۍ وایي چې د نیاګانو د لاس نښې ورته همدا کړی پاتې دي او په ودونو کې یې د افغاني کالیو سره اچوي.
مخکې کوم زمونږ نیاګانو میندې چې کوم دا وخې او ټیکۍ او دا وختني شیان به چاچول، پخوا به سیس په ساده ډول سپینې زر څخه جوړ شوي، او دا په یو ډیر ښایسته ډیزاین سره قسم قسم غمی پکې لګوي، ډیر ښکاري رنگارنګ دی. لپاره چې دا زمونږ عام کلتور ښایي او دا مونږ خپل افغاني اصلي افغاني کالو سره دا غوندو، او دا په ودونو او په محفلونو کې په خوشاليګانو کې دا د دې څخه مونږ استفاده کوو.
یو بل انجلۍ وایي چې که څه هم اوس د خزینه سینګارتو کو بڼه بدلې شوي، خو بیا یې هم اکثره خزینه خوښوي.
زما نوم سنا ده. د لاس کړې او مثلا یا ګوتمه او یا غاړه کې چې شو، هغه په دې وختونو کې ډیر زیات رواج شوی دی افغانستان کې. کنه پیدا کیږي هغه د پاکستان نه زیاته شی نه ځان سره خلی او راوړي دلته ډیر زیات رواج شوی دی لکه د پخوا د زوانی څخه لکه توپیر لري ځکه چې دې څخه مختلف ډیزاینونه او مختلف غمی دی ډیزاینینګ پکې شوی دی نو ډیر خلک دا خوښیږي زما خوښیږي ځکه چې اوس هر څه چې رواج مو دی خلک هماغه طرف ته ډیر کوشش کوي
او یو بل انجلې ارمان لري چې د سرو زرو کړي دی ولري
زمانه فریبا د لاسونو کړي پخوا خو دې توپیر دلو د پخانی کړي یعنی دا سپینه سره نه جوړې دي او اوس غواړم چې دا د سرو زرو نه جوړ شي خایسته غمیګانې پکې کار وشي خایسته ډیزاینونه پکې وشي او دا مې ارمان ده
یاد دې چې د لاس کړي وخه او باهوګان چې څو لسیزې وړاندې د سپینو زرو څخه جوړېدل اوس په آثار قدیمه کې شمیرل کیږي او ځای د سرو زرو بنګړو او کړیو نیولې چې د ګرانۍ په دې دور کې ترې نه ډېرې ناوې نه محرومې پاتې کیږي
په شرقي هیوادونو کې د کتاب لیکنې او چاپونې ځانګړي دودیز میتودولوژي لا هم عامه ده ګڼو لیکوالو ته کتاب لیکنه او یا هم پر کتاب سریزه لیکنه په یو ځانګړي دود ورپاتې ده په دغه برخه کې کوم علمي لارښود نه تر سرګو کېده د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی څېړنوال محمد نبی صلاحي وایي چې د یوې ځانګړې څېړنیزې پروژې په بشپړولو سره یې د سریزې لیکنې علمي میتودولوژي لیکلې ده دا چې سریزه تقریز او سرلیکنه څه ډول ولیکو د هنر جاج په نننۍ برخه کې له محمد نبی صلاحي اورو
هنر جاج
کڅام د ادبیاتو برخه کې ستاسو سیډنې ستاسو لیک خو ټول ته معلوم دی په دغه برخه کې تاسو ډیر کار کړی دی په دې روسیو کې چې تاسو کوم کار کړی دا واقعا د یو ډول نوې کار دی په دې برخه کې خو ډیر کار نو شوی سریز لیکنه دا یو ډیر زیات مهمه مسله ده ځکه موږ تاسو چې څومره لیکو بیا په کتابونو چې سریز لیکل کیږي یا دې ته ورته په نورو مسایلو کې چی وي یو ډول داسې دقیق لارښود نشته چې هغوی دې دا ولولي او د هغې نه دې زده کړي چېره سریزه څه ډول لیکل کیږي نو که چېرته په سر کې راته دا ووایي چې د سریزه د کوم هدف لپاره لیکل کیږي په یو کتاب یا په یو لیکنې باندې
ښه خبر ده سریزه لیکله په پښتو کې او د نړۍ په ادبیاتو کې تاریخ لري او سریزه د کتاب یو مهمه برخه ده هغه برخه ده چې د کتاب د یو اثر د لیکل نه وروسته لیکل کیږي سریزه خپل تیوریک بنسټ لري او تیوریک بنسټ یې دا ده چې په هغه کې د کتاب د لیکلو په اړه سکه یو مؤلف ولې دا کتاب لیکي دغه اصل هدف په هغه کې توضیح کیږي سریزه په کتاب باندې راڅرخي هغه اثر چې د لیکوال لخوا لیکل شوی په هغه راڅرخي نو تیوریک بنسټ یې دا ده چې سریزه به د اثر په برخه څه دی په سر کې راځي پیغه برخه کې لیکل کیږي او دغه کتاب د لیکلو مین هدف او غایه چې ما ولې د دې اثر لیکلو باندې لاس پورې کړ دا به په کتاب ځکه او دا به هم کیږي چې په دې برخه کې ما څه کار کړی کوم میتود مې کار اخیستی دی او کوم نوښت مې کړی دی نو په سریزه کې د تر لاس لاندې اثر په برخه کې لیکوال لوستونکو ته معلومات ورکوي
سړی صاحب د سریزې برخې کومې کومې دي مثلا یو هغه نړیوال سټنډرډ دی چې ټاکل شوی یو هغه چې موږ یې په پښتو کې اوس کارو تقریبا یو 80% د نړیوالو اصولو سره ورته دي برخې کومې کومې دي د سریزې
او داسې ده چې د سریزې په برخه کې ودمال څلنوالي اثر په پښتو ادبیاتو کې د سریزې لیکل دود او ارزښت څومره ونډه ده
بالکل
او زه فکر کوم چې تر اوسه باندې نړۍ په ادبیاتو کې هم د سریزې په برخه کې مستقل اثر نه لیکل شوی ما په دې برخه کې د یو شي نه یو دغسې یو الهام واخیست چې کله دلته په یو اثر باندې په هغه باندې هغه قرآن شریف باندې چې له عربي نه په دری متن باندې دی او آیاتونو په غنه پرته یعنی ترجمه سوی او دغه فلمی هغه مشکلات پیدا شول کنه نو هغه باندې د مقدمه لیکلی و بیا بس بیا مشکلات او پرابلمونه ټول خلکو ته معلوم دي نو زه په دې اړه کوم څه په دې برخه کې اثر ولیکم چې اصلا سړي د لیکل سړي د څه شی ده د چا صلاحیت ده د چا واک ده څوک باید ولیکي په نړۍ کې څنګه ده په غرب کې څنګه ده په شرق کې څنګه ده نو دوه درې ټکي اوس خو په دې برخه کې کولی شو زه تاته یو څلور پنځه صفحې ووایم که نه خو خبر دا ده چې سړي ته کې د تر لاسلان اثر په برخه کې معلومات ورکول کیږي او هغه هدف د لیکوال سیدی اثر په لیکلو باندې لاس پورې کړی او هغه توجیه کیږي او داسې لیکوال په دې برخه کې کوم نوښت کړی دی کوم میتود نه کار اخیستی دا تجزیه
زما هدف هم دغلته وو لکه مونږ چې په دې نورو څېړنو کې کله چې اصل موضوع ته ځو له هغې وړاندې دا لیکو چې مثلا زموږ میتود شو د څېړنې میتود هغه د څېړنې ارزښت بیانوو د شالیدي بیانوو آیا دا د سریزي برخه ده که نه سریزي
بالکل باید کراش
ښه یو بله موضوع سره صاحب د تخلیقي اثر دي په دې کې توپیر نه دی شوی یو سریزه خوب موږ کړه په څېړنیز اثر کې لیکونو یو لیکوال په خپل د سریز لیکي دا د لیکوال حق مګر په دغه تخلیقي اثرو کې چې مثلا شاعری دی وکسته بل کس پر لیکي آیا دا سریزه ده کنه
د سده چې دلته یو څه مثبت او منفي دی واجب نه سریزه سریزه د چا حق ده تر حق اول سریزه د لیکوال حق ده دغه دی پخته سره که ضرورت وګڼي خپل اثر ویلی یو خو رسمي اثر هغه اثر چې دی رسمي مراجعو له خوا څخه پورته ځي نو په هغه باندې سریزه لیکل کیږي تر هر څه اول سریزه یا مقدمه لیکل په اثر په خپل د لیکوال حق
بالکل
ځکه چې په هغه کې د دې اثر د کتاب د لیکلو دغه هدف توضیح کی خو که بیا یو څوک وایي چې خپل اثر بل چاته ورکړي نو هغه باید مسلکی چاته ورکړي داسې نشي کېدل او داسې شوي دي چې د انجینرۍ برخه کتاب لیکل شوی خو د طب ډاکټر مخدمه کې یا د طب په برخه کې ډاکټر او انجینر پرې لیکل دا په بېل مسلکونه دي نو په دې کې دا ده چې څوک مقدمه پرې لیکي کم تر کمه باید اهل مسلک ته ورکړي
بالکل
بله خبر دا ده چې زموږ په ځوان نسل کې دا خبر ده چې پخوا وختونو کې چې دلته به اثر چاپېدل دوی به د کره کتونکو نه د سات په ویره کې زه دا شی لیکم کیدای شي په دې باندې څوک شی ولیکي نو کوشش به کوو چې د شمېر استادانو لیکونه مقدمې په واخلي تر څو هغه دغه د انتقادونو په مقابل کې سپر حیثیت ولري ان ما خپل تقریبا په سلو کتابو باندې سریزه لیکلی همداسې استاد رپی تقریبا په دوه درې سو کتابو باندې سریزه لیکلی یو شمېر نورو کسانو هم لیکلی بیا ځینې کسان بیا سریزه نه لیکي غزنفر صاحب مثلا سریزه نه لیکي او خو دا دغه خپل طبیعت ده او په نړیوال په نړۍ کې څنګه ده دا برخه کې څه به مراسو نو په دې کې اته داسې یو افراد هم وسو چې په ځینو اثارو باندې سریزو شمېر دومره ډېر سوی چې اصلا هغه لوستونکی د اصل کتاب د متن له لیکلو نه ډېر لرې ساتل شوی د همسه صاحب اثر دی په هغه باندې تقریبا لس سریزې راغلې نو دا لوستونکی باید دا لس سریزې ولولي بیا به د ده څومره حوصله یې چې دی متن ته ورشي اوس په نړۍ کې دا رسم دی چې که مقدمه ډېر کم خلک په کتاب باندې دي او هغه وایي چې تاسو لوستونکی مستقیما د اثر متن ته پریږدي او پریږدي چې لوستونکی دې د اثر په برخه کې قضاوت زیاتره د اثارو اوس په نړۍ کې مخکتنه کېږي باید مخکتن په مغه کې په مراسمو کې بیا دې یوه کرکتنه هم کېږي
اوس دلته د تقریز او د سریزې خبر راغله تقریز او سریزه توپیر لري کنه
بالکل لري ما به کنه غواړم په دغه اثر کې نه تنها په سریزه تشریح کړي بلکې په دې سره په تقریز په خدا تقریز په زوی دمداسې یاداشت مخکنی خبرې دا فرمونه ټول تشریح کړي نو تقریز په زوی باندې
بالکل
هغه د کتاب سټایل ته وایي زیاتره دلته د موږ دغه تحقیقي اثر چې لیکوال پرې مقدمه لیکي لارښود استاد نظر پرې ورکوي، دوه درې کسو ته یې دغه لیږي او هغه تقریبا تاییدي هغه ورکوي.
بالکل.
نو هغه په تقریض په زمي د اساس ستاینه.
بالکل.
او تقریض په غدات، تقریض په غدات باندې هغه تقریبا کرک کتنې ته نږدې فورم دی چې په هغه کې که یو لیکوال په یو اثر باندې تقریض ورکوي بغداد باندې هغه کې باید اثر کې کوم منفي اړخونه شي هغه به هم په کې راغلي روښانه کوي. وبلکې دا اثر مال سره تر پای وکړو دغه ښېګڼې وي دغه نیمګړتیاوې دي دا هم باید په خپل تخریج کې راوي. په دې خاطر دغه تخریج له هغه تخریج نه ویلې کله متفاوت او دا د بې کره کتنې ته نږدې پورم. موږ باید په تخریج په برخه کې هم د اثر لیکوال لپاره موږ باید څه لارښوونې ولرو، یعنی د سره تر پایه باید صفتنه.
بالکل.
زه دې ته هم اوس فکر کوم زه خپله اعتزال ورته وایم، کله چې زه د یو چا سر ګورم په هغه کې یو مشکلات وي دلته یو خبر داسې ده چې موږ بیا هغه شپهي ورته وایو ځکه که دغه مشکلات دا حل
کړه
صحیح ده که نه. لیکن پخوانیو لیکوالو به په هغه کې پخپله په دې تقریض په متن کې دا لیکل چې په دې کتاب پلاني صفه کې دا ټکی داسې راغلی دا داسې راغلی دا باید داسې اصلاح دا باید داسې اصلاح په دې خاطر دغه تقریض د سپغدار لیکل کېږي کره کتنې ته نږدې پورم ده او هغه سپزوي لیکل کې هغه ستاینه ده. نو د خاصې د مخکنی خبرې دی د شتون د ټول پرمونه ماته شي کړي په پښتو ادبیاتو کې سریزا څو وخت لیکل شوی ده په لرغونی ادبیاتو کې د پښتو نست تاسو ته لاولې خپل لوم بیا سره مند کنه
خدا ټول
یو پاراګراف ده دا ان تریز دی غزاینه معلومه سریزه اخلو د خوشحال خان په تور کې خوشحال خان په دې برخه کې بیا یو خوشحال خان په دې یو بي جوړي دی یو شاعر بي جوړي دانشمند دی په دې برخه کې خوشحال خان مخکې
بالکل.
نو دا ډیر یو ژور بحث و بل خو دا چې کومې مقدمې معیاري دي کومې مقدمې غیر معیاري دي کومې نیمه معیاري دي ځینو کسانو پاس لیکلي مثلا سریزه مگر لا دې یادش لیکلی ځینو خلکو دې یادش لیکلی مگر هغه فورم چې وکتل سي سریزه
او دغه فورمونو ترمنځ بیلختم تاسو په خپل کتاب کې وایي
بیلخت ما کړی او د سریزو هغه سهم په پورتو ادبیاتو کې راورټي په غربي چلن کې خو د پښتو چلن په لار ورته وايي او غربيان هغه یا تر کتابونو چې د لاس تور غلي په دوه کتابونو باندې یادښتونه لیکلي دي. نو په غو باندې مم خبرې کړي خارجانو لیکلي په غو باندې خبرې کړي بیرته معصور ادبیاتو ته راغلي او بیرته په معصور ادبیاتو کې په هر پړاو کې په هر پاس کې ما د مقدمه لیکلي په برخه کې بیا چا څومره لیکلي بیا ځینې کسان چې ډېرې مقدمې لري لیکلي دي دوی غو باندې مشخص بحثونه لري. نو په پای کې ځوان نسل ته دا ویلي دي چې مقدمه اثر د لیکنه د تحت د لیکوال حق خو په یوه کې باید من هدف توضیح کی هغه د کتاب لیکلو توضیح کی په تخلیقي کتابونو کې زیاتره کوشش وکړي چې مقدمه ته ضرورت نشته فریده چې لوستونکي خپل قضاوت او هغه تاثیر شي
ډیره مننه خیر کوره. ځوان لیکوال او شاعر عرفان الله احمد وی چې له ماشومتوب یې له هنر او شاعرۍ سره علاقه لرله او د همدغې علاقې له مخې مجبور شو چې شعر او لیک وکړي. هغه وایي چې د ژوندانه کګلیچونو یې قلم لا پوخ کړ او کوښښ کوي چې خلیک وکړي. په فنکار برخه کې ورسره فرشته مرسل غږیږي.
فنکار
ز عرفان الله احمد زینو میگم د کابل ولایت اوسیدونکی یم. پښتو ادبیات مې لوستي دي او پښتو ادبیات ماسټری پروګرام کې زده کړې یم. دنده مې چې ده د کوچانو ادارې ویاند مې ورسره د نشراتو مسول.
راځو دې ته چې څه بایس ول ستاسو د ادبیات خاطر اسي
ډېرې پوهان دا وایي چې دا هنر ده او ډېر تر علاقې پورې مربوطېږي. زما لوړکوالی نه له شعر ترانو هنرونو سره علاقه ولا دغه علاقه باعث ولا چې زه کانکور کې ادبیات پونځه انتخاب کوم بیا ادبیات ولولم او په دې برخه کې چې دا تر خپل وسه پوري سکار وکم، شاعری وکم، لیکوالی وکم، نثر ولیکم. همیش به مې لنډې کیسې لوستلې، ناول، نورې لنډې کیسې چې دا هغه په مختلفو مجلو سایټونو له دې لارې هغه سوي دي، خو نورې ټولګې هم تقریبا دوه ټولګې هغه چاپ ته آماده دي. وبه ګورم چې راتلونکي کې هغه چاپولی سم یا نسم، خو په هر حال نور یې همداسې په نورو مختلفو برخو کې لیکنې کړي دي. زه چې دلته اوس کوچانو ادارې کې ما د کوچانو د تاریخ، د ژوند، د هغوی د کلتور په هکله باندې کله ناکله لیکنې، مقالې خپرومه. نو دغسې هغه ادبي لیکنې هسې روانې دي.
اکثره کسان په دې باور دي چې وایي هغه کسان چې د ادبیاتو خواته ځي، د دوی ژبه بیا د بلبل ژبه شي. تاسو څومره دې خبرې سره موافق یئ او څومره مو په ژبه کې، په وینا کې، الفاظو کې تغییر راغی؟
ادیبان ټول داسې نسو ویلی چې هغوی د ډېره ښه وینا وکړی سي یا ډېره ښه ژبه دې ولري. موږ دغسې لیکوالان هم پېژنو په تیر کې، او حتی دا اوس هم ژوندي مثالونه دي چې هغوی ډېرې ښې خبرې نسي کوی خو بیا لیکنه ډېره ښه کوي. نو دا زه په دوه کټګوریو باندې ویشلی سم. ځینې چې دا ډېر ښه وینا کولی سي، البته ادیبان، او ځینې چې دا بیا ډېره ښه لیکنه کوی سي.
یعنی یوې خواته مهارت لري.
او دغه مهارتونه دي، نو دغه هنر د لیکوالي او د وینا فن ده کنه. انسانان توپیر لري چې څوک کومه برخه کې ماهر ده.
تاسو څنګه لیکل ښه کوي او که وینا؟
ولا ما ته خو زه چې اکثر وخت دا ویندوی کومه په غونډو کې یا وینا کومه، خلک زما غږ خوښوي.
خیلی بلبلانه یاست.
نو غږ مې هم خوښوي او لیکنه کې هم بد نه یم.
بله، تاسو دې ته چې کله تاسو شعر ولیکه د لومړي ځل لپاره څه مو ولیکل؟ هغه مو په یاد چې راته ووایي.
د شیر لیکنه خو زما تقریبا زه په اتم ټولګي کې وم، د ښوونځي ما لومړنی شعر ولیکه، او هغه شعر مې هم چې د پوهنې ته مې لیکلی. زه د کابل ولایت خاکي جبار ولسوالۍ یم، تعلیم ته هلته دومره زیات کار نه و سوی. نو ما کې دا یو ډول احساس وو چې زه باید دغه ځوانان دوی تعلیم ته واسوم. نو هغه اولنی شعر مې چې دا هغه تعلیم ته د هڅونې په اړه باندې
کله چې غوښتنه وکړم چې له خپلو شعرونو نه یو شعر راته ووایه، کوم به راته ووایه؟
شعرونه خو ما سره ډېر دي. ما اکثر چې دا آزاد سپین شعرونه لیکلي دي. ما خپلې سیمې ته یو نظم لیکلی ده، دغه به در سره شریک کړم. هیله ده چې خوښ مو سي. دغه نظم مې چې دا خاکي جبار ته لیکلی ده. د کابل د زړه ټوټه ده، تورو غرونو رانیولی، یو انزور د زوړ کابل دی، بزرگی د معلومه، هر یو بوټی یا اکسیر دی، هر تیګه یې لالونه، د اوبو قطرې به در کړي، نوی ژوند، تازه روحونه، په هوا کې ډیر زور دی، کلکوي دي اندامونه، خوروي دي، جګوي دي، نسوي دي، مستوي دي، د زرکلو آوازونه، د غرسو ښایست ځان ته بادشاهان لیونی کړي. دغه خاوره قدرتی ده، دا عزت خدایی ده، پسینه لار ورکړه، غرب او شرق سره یو کړل، د وریښمو لار ته ګوره، هیوادونه یې بدل کړل، د بودا پام جلب کړی، معبدونه یې آباد کړل، زحمتونه یې ګاللي، برجونه یې آباد کړل، منارونه یې ژوندي دي، خلوتونه یې آباد کړل. دغه خاوره قدرتی ده، شازلمیان یې زیږولي، قهرمان هر بچی دی، میړنیان یې زیږولي، ملالۍ پکې اوسیږي، شنه زمریان یې زیږولي، برایډن یې کیسه کړي، کتابونه یې شاهدان دي، زحمتونه یې ګاللي، هجرتونه یې معلوم دي. دغه خاوره قدرتی ده، دا عزت خدایی ده، بزرگان یې زیږولي، خپل دین باندې مین دي، شهیدان یې زیږولي، افغانیت یې لا ځوانیږي، افغانان یې زیږولي.
ډېر ښایسته، ډېر زیات. رسو دی ته احمدزی صاحب، چې کله دا د کورونا وایروس راغی، په اکثرو کسانو یې ډېر زیات تاثیر وکړ، مثلا په کورونو کې کېناستل، څنګه په دې وخت کې دیم شعر و شاعري وکړه کنه؟
او دا خو زموږ لپاره یو ډېر ښه فرصت سیاست په دې باندې سره لدی چې مریضی زیات او تشویشونه زیات ول، خو له دفتر نه کارونو نور مصروفیتونو نه بیغم ولو، نو دې برخه کې مونږ کافی لیکنه کړې ده. ان شاء الله راتلونکي کې به دوستان سره شریک کړو.
دا بچ سره قمی دي کتاب په بڼه کبه د سی په مطبوعاتو د ځای کې وای
مختلفو برخو کې مقالې دي او ورسره لاندې کې څه کله ناکله لیکم.
bale de corona badranga tira din pa ki anzur kra
او یو کیسه دغه سی ملکلې ده چې په غو کې یو څوک په کرونا باندې اخته کیږي او هغه چې ده بیا په روغتون کې ورسره ستول چلن کیږي. دغه سی یو کیسه ستاره
دا کیسه به څوک چاپیږي
دا به ان شاء الله لمړی به دا ټولنیزو رسنیو کې چاپ سی او بیا به نو ورسته مجلو بیا زما کوم کتاب چې چاپېده د لاندې کیسو هو کې برابر شي.
bale کله چې وایي چې دغه سی اوازس لکه کرونا سره لکه نن دا په لیکوال باندې څومره اثر کوي تر څو
لیکنې لپاره خام مواد برابروي. طبعا لیکوالانو به دغسی حادثې دغسی پیښې دغسی واقعیت چې رامنځته شوي یا رامنځته کیږي د هغوی لپاره خام مواد کیږي او هغوی حتمن له دې څخه په الهام باندې خپلې لیکنې کوي، دا که په شعر کې او که په نثر کې.
لپاره څه وخت ډیر زیات مناسب ده کله چې آرامي څوکني فضا مرامه خلک کنه کولای شي او په شور ماشور کې
نه. زه خو اصلا چې دوم نفرم را سره یې سنستم لیکم باید یوازې اوسېږم، بل زه چې ډیر خپه سم بیا یو شی لیکم پیښه را باندې بد تاثیر وکړي بیا ډیر زر یو څه لیکم. او دا لیکنه خدا سي که یو خاص شخص تم کیږي زمونږ د ټولو انسانانو دردونه او ستونزې دا ټول سره مشترک دي، یو بل څوک فاطمن ګټه ترې اخلي.
تر اوسه څومره لیکل شوي شیان چاپ شوي؟
ډیر لس او یو نوې کیسه د کیسو یو ټولګه چاپ شوې ده. لږې نو وروسته چې دا بیا ما ډیر زیاته لیکنه کړې ده، لنډې کیسې مې لیکلې دي، دوه ناولونه مې لیکلې دي، نور مختلفو برخو کې په کلتوري برخو کې لیکنې مې کړې دي، خو بیا مې تر اوسه نه دي چاپ کړې. نو دغه وختو کې ان شاء الله زه کار کوم چې اول سر کې به دغه د کوچانو پاک لکه کومې مقالې چې ما راټولې کړې دي دا به چاپ کړم، او ورپسې به بیا د لنډو کیسو دغه نور کتابونه به دا به ورو ورو چاپوم.
کله چې یو څوک غواړي په یو موضوع باندې کار وکړي که هغه نظم وي که هغه نثر وي، د دې راټولول بیا د دې لیکل ډېر زیات سخت کار دی. له بلې خوا بیا کله چې مضمون چاپېږي هغه لګښت یې هم ځینو لیکوالانو ته سخت وي. تاسو ته کوم اړخ ستونزمن دی؟
یو څوک چې لیکوال وي هغه لیکنه کوي، هغه حتمن په یو موضوع باندې یو څه لیکي، د چا په هکله باندې چې ده ستونزه شته ده. ډیری لیکوالان چې د اقتصادي وضعیت دومره ښه نه وي دوی نشي کولی چې په وخت باندې خپل کتابونه چاپ کړي. په دې برخه کې دولت مسؤول ګڼو چې دوی لیکوالانو ته لاس ورکړي، د دوی دغه اثر چې ده دا وګوري او دا ورته چاپ کړي. همدارنګه اوس د خپرندویو ټولنو باندې یو نیوکه زه باید دا وکړم چې دوی هغه کتابونه چې هغه مارکیټ لري مثلا د ارواپوهنې او بعضې نور کتابونه یا ژباړې دغه ډول کتابونه دوی زیات چاپوي، خو د لیکوالانو کتابونه دوی زیات زړه ورته نه ښه کوي. د مارکیټ لپاره باید لیکوالانو سره مرسته وکړي او دغه کتابونه یې ورته چاپ کړي، ځکه د کتاب هغه څوک چې چاپوي دغه لپاره هم ډیره زیاته ګټه ده، ځکه څوک چې مالی ملاتړ کوي دغه نوم پکې راځي، نه یوازې د لیکوال لپاره بلکې هغه څوک چې مرسته کوي دغه لپاره ډیر زیات مفید تمامېږي.
ډیره زیاته مننه زوندې اوسي.
له تاسو ډیره زیاته مننه د یو تلپاتې او سولې افغانستان په
درنو ماشومان نن یو ځل بیا تمنا واهیدی راغلی او تاسو ته یو ځانګړی کیسه راوړی. دا کیسه د یوې گیدړې او مرغاوی ده. دا چې گیدړه څومره مکاری کوي راځي زرپان کې ل تمنا واورو.
زرپانا گیدړ او مرغاوی لا با غرمه شوی نه و چې ګیدړ د مرغاویو د ډن په طرف په ډیرو چوغو را روان دی. په ډن کې لمبی دون کې مرغاوی ټولې د ګیدړ په ژړا او انګولا سره حیران شوې. ګیدړ چیغې وهلې، هله چې تباه شوم دا په ما سکانې وشوي. مرغاوی حیران ګیدړ ته ګوري او ګیدړ په سرو سترګو ژاړي.
تر ټولو مشره مرغاوی د ډنغاړې ته راغله او له ګیدړه یې وپوښتل، ګیدړه ولې ژاړې؟ څه در باندې شوي؟ ګیدړ سو سلګۍ ووهلې او وی ویل، نن مې کور د خاورو سره خاوره شو، زما خوږ کور نن وران شو، بیا به هیڅکله هم جوړ نشي، زه تباه شوم، زه برباد شوم، و زما خوږې مېرمنې، و زما کور ودانې، زه د چاته پرېښودم؟ له دې خبرو سره ګیدړ یو ځل بیا په چیغو وهلو پیل وکړ او په ژړا کې یې د خپل ښځې نوم واخیست چې دی یې یوازې پرېښود او هغه مړه شوه. د ډن نورې مرغاوۍ هم ورته راټولې شوې. هر یوې له ګیدړې سره خپله همدردي وښودله او د صبر غوښتنه یې ورته کوله، مګر ګیدړ د هغوی خبرو ته هیڅ پام نه کاوه او یوازې د خپلې ښځې د مړینې په غم کې ډوب و او اوښکې یې تویولې. د ډن نورې مرغاوۍ هم ورته راټولې شوې. هر یوې له ګیدړ سره خپله همدردي ښودله او د صبر غوښتنه یې ورته کوله. ټولې مرغاوۍ د ډنډ غاړې ته د ګیدړ غمرازۍ ته راټولې شوې. د ګیدړ په مخ سپینې اوښکې را روانې وې او یوازې د خپلې مېرمنې نوم یې اخیسته او ویل یې چې پر دې ډېره ګرانه وه. ګیدړ اسمان ته وکتل او ویې ویل، ای خدایا، تا خو له مانه زما نیازبینه واخیسته، ما هم ورپسې ورمړ کې، ای خدایا، زه نور ژوند نه غواړم. بیا یې مرغاویو ته وکتل او ورزیات یې کړه، که چیرې تاسو داسې یوازې پاتې شئ نو څه حال به مو وي؟ یوې مرغاوۍ د تسلیت په شکل ګیدړ ته وویل، ګیدړه وروره، لا خو ځوان یې، خیر ده چې مړه شوه، بل واده به وکړې. ګیدړ یو څو شیبه غلی شو، خو دا ځل له چوپتیا وروسته یې له پخوانه چیغې نورې هم ورزیاتې کړې او ځواب یې ورکړ، زه په دې خفه نه یم چې ښځه مې مړه شوه، ښځه به بل هم پیدا شي، خو خفه په دې یم چې اوس زما د مېرمنې د ښخولو لپاره را سره بل هیڅوک نشته، حیران یم چې هغه به څنګه ښخوم، و زما خوږې مېرمنې، ستا ښخولو ته هم یوازې پاتې یم. مشرې مرغاوۍ تر څو خبرو ته ځان را جوړاوه، ګیدړ وویل، په ما کې خدا زړه هم نشته، زه به مې څنګه خپله مینه لمبوم او بیا به یې خاورو ته سپارم؟ نه نه، دا زما له وسه نه شي، په خدای چې ځم ورسره ځان وژنم، نه نه، ولاکه مې ځان پرېږدم. په دې وخت کې ټولې مرغاوۍ یوې ډډې ته شوې او مشوره یې وکړه چې باید له ګیدړ سره مرسته وکړي، خو د دوی لپاره ګیدړ یو بې باوره حیوان و. یوې وویل، هر څه چې کیږي زه خو تیاره یم چې د ګیدړ مېرمن ولمباوم او بیا یې خخه کم. ګیدړ خپل غوږونه پوس نیولی و او د مرغاویو مشورې ته غوږ و. بیا یې خپلې اوښکې پاکې کړې، مری یې تازه کړه او ویې ویل، زه باوري وم چې زما نږدې ګاونډیان به ما هیڅکله یوازې پرېنږدي، تندر د زما د کورنۍ پر نورو غړو را پریوزي چې زه یې یوازې پرېښی یم، کور دې د ټولو ګیدړانو وران شي. قربان له مرغاویو، قربان مو له بڼکو، قربان مو له مخوکو. ګیدړ په ډېر عاجزانه لهجه مرغاوۍ ته وویل، خورې راځه چې اوس لاړ شو او مړی پر ځای کو. مرغاوۍ هم ورسره پرته له کومې خبرې روانه شوه. ګیدړ او مرغاوۍ له یوې شیبې مزله وروسته له نورو مرغاوۍو پناه شول. ګیدړ مرغاوۍ ته دعاوې کولې او خپلو نورو ګیدړانو ته یې خیرا کوله. د چنار د ونې بیخ ته ګیدړ پښه نیولی شو، اوښکې پاکې کړې او ویې ویل، مرغاوۍ خورې، خدای دې تا سره ښه وکړي چې زما خور په غم کې دې تا سره ځان شریک کړ، د زړه له تله درته دعا کوم، را وړاندې شه چې په سر دې ښکل کړم. مرغاوۍ هم په ډېره مینه ور وړاندې شوه، غوښتل یې چې څه ووایي، خو مرغاوۍ خبرو ته پرې نه خوده او ګیدړ پرې ور ټوپ کړ. هغه یې له مرۍ کلکه ونیوله. مرغاوۍ چې د ګیدړ په پنجیو کې کېوته نو یوازې همدومره یې وویل، هی وروستی عقله، کاشکې مخکې وای.
عاطفه په شعر کې د ذاتي او وجودي توکو څخه یو توک دی. شعرپوهانو له نظره بې عاطفې شعر ته شعر نشو ویلی، ځینې خو بیا شعر ته د عاطفي اولاد وایي. تاسو ګورئ، هنر که ښکلی وي یا هیجان پارونکی یا تصویر درلودونکی، په هر صورت له احساساتو او عواطفو سره نیغ په نیغه اړیکې لري. د هنرونو تر نورو ټولو شاخصونو وروسته شاخص عاطفه ده. چې د یو ښه هنر لپاره مهمه ګڼو. څنګه چې موږ په یو شعر د ښه شعر یا د شعریت اطلاق کوو، همدا وروسته بریده چې عاطفه بولي، دا به نو د شعریت کمال او بشپړاوی وي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې آزاد نظم اورو. نن مزړه داسې بل شان خراب دی، خواهشات می دل څیر مینه وژلي، په کاري میز می خستمه ګډوډي ده، کتابونه کاغذونه می شیندلي. نن مزړه داسې بل شان خراب دی، خواهشات می دي لڅیر مینه وژلي، په کاري میز می خستمه ګډوډي ده، کتابونه کاغذونه می شیندلي. کمپیوټر می هغه بل خواته پروت دی، ټلیفون خو می بیګال قسته مات کړ، د مریو پوخ کې بند هغه قلم می ډبر زړې هم ستاله قسته مات کړ. پورا شپک شل سوچنه يم اخسته، کله وایم ځان وژنه وکړه خدا، ژوندون هسي هم مرګ ته انتظار دی، زه نه کوم زما ترې نه توبه ده. د ملګرو رابطون می زړه تور دی، دوی په ځان پورې محدود دي، تش د ځان دي، دوی زما له ناچارۍ نه څه خبر دي، دوی پیاوړي دي، غښتلي دي، خانان دي. مخامخ د تلویزیون پر پرده ګورم، بم الوته د ښوونځي پر ماشومانو. مخامخ د تلویزیون په پرده ګورم، بم الوته د ښوونځي پر ماشومانو. په بل کلي کې چاپه د یرغلګرو سکرین نیولی دی، د میندو ژړاګانو. د طالب په لاس کې تکه سپینه توره، انتقام اخلي د ژوند له ګناهونو. د اسلام په ننګ راوتې میړنې دي، او سرونه پرې کوي له خپلو ورونو. له دې اخوا د څو پیغلو لپټې مې په سړک باندې خوري ورې پرتې دي، د سوالګر ماشوم لاسونه دواړه نشته، له سرتیری مې پرې شوي دواړه پښې دي. خو ورخوا څو سپین سترګې سره ناست دي، د وطن په تجزیې باندې بحث دی. دوی هر یو وایي وارث د دې وطن یم، سره شور یې دی، همدې باندې بحث دی. زه رانه د تلویزیون ښیښې ته ګورم، زه رانه د تلویزیون ښیښې ته ګورم، د وجود واړه حواس می دی بایللي، زه تشلاش د مفکر زمانې یم. خدایا دا را باندې څه حالت راغلی.
نن مې بیا واورې دل پکلې کې مو جنگ دې مورې، موګوالې داسې کاو دانو څنګه نن دې مورې، زه خو هیڅ پوی نشم ما ولې یو بل وجنو دپرا دو مانو رازو کلی خپل وجنو I'm not afraid.
حکلا تو مایت نشتا دے آخر دا چنگا او ما